ولس پټیشو احمد شبریم السلام علیکم دا سجر ډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په ایکسپانه کې په یو پیغام کې د وچی د 30 منټې په یاد چې د احمد شاه مسعود کلین دی لیکلی دی چې د مجاهد اتل احمد شاه مسعود او د هیواد د نورو شهیدانو یاد د تل پاتې وي. پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دې ورځې په مناسبت په ایکسپانه کې یو پیغام خپور کړی دی. د جمهوری نظام پر مهال به د احمد شاه مسعود د تلین له را رسیدو سره سم یو اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې او د ویر مراسم د افغانستان دننه او په بهر کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمایندګیو کې ترسره کېدل. احمد شاه مسعود چې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې له هغوی سره سختې جګړې وکړې، له ننه څلورویشت کاله مخکې د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د یوه ځانمرګي برید له امله ووژل شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یوه نوې کارګو کابل ته ورسېده. دغه بسته 15 متره تنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل لري. WHO تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نږدې 80 تنو ته ورسېده. دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګودام افغانستان ته انتقال شوي چې د جراحي کیټونه د لومړنیو مرستو بستې د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل پکې شامل دي. په کونړ کې د اګست له 1 زلزلې د طالبانو چارواکو په وینا له 2200 ډېر کسان ووژل شول او له 3600 ډېر نور ژوبل شول. په فرا کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت په بالا بلوک ولسوالۍ کې د چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي. په بالا بلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله د 50 ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي وژل شوي دي. دا پیښه تیر مازدیګر د بالا بلوک ولسوالۍ په نوابات کلي کې وشوه. د کرکټ آسیایي جام نن سیشن به د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیل شي. لوبه ماښام 8 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي وکړي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبي شي. افغانستان تر دې لوبو مخکې د اماراتو په کوربتوب له پاکستان او کوربه هیواد سره یو درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دوی مقام خپل کړ. امریکا یو اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې بحثونه نن سه‌شنبه هم دوام وکړي. اسوسییټډ پریس اژانس د یوې باخبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانه وزارت کې جوړه شوې وه او پکې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هیواد د تیلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفو لوړولو یادونه وشوه. دغه سرچینې ویلي ترامپ غواړي د همدې فشارونو له لارې روسیا د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبوره کړي، خو په خبره دې چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړ همکاري اړینه ده. د متحده ایالاتو د دغې غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ د بندیزونو او دغه راس مالی او سوداګري چارې مخ ته وړي. د فرانسې پارلمان پرون دوشنبه د دغه هیواد سر اعظم فرانسوا بایرو سلبي صلاحیت کړ او له دې سره د هغه دولت وپرساوه. دا د اروپا د دویم ستر اقتصاد لرونکي هیواد لپاره یو نوی سیاسي ناورین دی او اوس ولسمشر امانوئل ماکرون اړ دی چې نوی سر اعظم وټاکي. دا بل تیرو 1200 رئیس څلورم سر اعظم چې ماکرون د باور رای لپاره پارلمان ته ورپیشنی. فرانسوا بایرو ته پروند پارلمان درې سوه شپږ څلوېښت غړیو د عدم اعتماد رای ورکړې او 149 کسانو د ده په ګټه رای استعمال کړې. څلوراویا کلن بایرو د 2023 کال په ډسمبر کې د فرانسې د سر اعظم په توګه ټاکل شوی و. دا خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلا او احترامات مې منی کډر مون او ګلری زکون کو یو زلفه هم تاسو ټول تشرغ واس مې درن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سریه د صحت به پتن وي درنه او ګلری زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو درن ورځی درس مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی نن ورځ به موږ افغان مشهور مېرمن و پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کړو. درنه او ګلری زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځی دوست د روښانه بیگم اړوند و مرو تاسو روښانه بیگم په حق له معلومات ترلاسه کړل دم وو پیژندل چې روښانه بیگم څوک وو اسره ول شخصیت وو او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی او په اولې نوم په تاریخ کې په زرینو کښو سره لیکل شوی دی. نو همدارنګه درنو ځکون کو ستاسو د ټولو لپاره مې د همدغه سي اتلې قهرمانې زړوري او خوشاري افغاني مېرمنې په حق له معلومات چمتو کړې دي. هلمند يم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره ملکیه وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکون کو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم تاسو ټول ته یادونه کوم دغه درسونه چې تاسو ولولئ دا نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنئ بلکې د دې ترڅنګ تاسو د افغانستان د تاریخ هم ولولئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري او دغه 5000 کلن تاریخ کې نیمایي برخه یې افغانو مېرمنو جوړه کړې ده. د هغو افغانو مېرمنو څخه موږ د 100 تنه افغانو مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کوو او د هغو په حق له پیژندل به ترلاسه کوو. دا نه یوازې دا چې موږ افغاني مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې ترڅنګ موږ افغان تاریخ هم پیژنو او د افغانستان د تاریخ په حق هم معلومات ترلاسه کوو. نو هیله ده چې دا درسونه په جدي توګه توجه وکړي او په ازادانه او په شتوګه سره یې زده کړي. نو درنو ځکون کو له تاسو ټول څخه هیله لرم چې د نن ورځې د درس نوټ د خپل ځانو سره په خپل کتابچو کې واخلئ او مهم ټکی د خپل ځانو سره نوٹ کړئ. اوس هم درنو ځکون کو راځو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع مخفي بدخشي ده. لولو چې مخفي بدخشي څوک و اصل ول شخصیت و کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دی. مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو څخه و چې ذات د شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعالي په توګه پیژندل کېده. لولو چې مخفي بدخشي د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو اتلو قهرمانو فرهنګي او ټولنیزو شخصیتونو له جملې څخه و او زیاتره وخت د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره پیژندل کېده. یعنی دومره زیات شهرت درلودل چې زیات شمیر کسان به ورته د یو شاعري لیکوالي او ټولنیزي فعال په توګه سره ورته وایي. اوس هم په دې برخه کې ولولو چې د هغې ژوند سره ول وو د هغې ژوند پیل په کوم وخت کې او څنګه وشو. د ژوند پیل هغه په بدخشان کې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د غنی فرهنګي تاریخ لرونکي سیمه ده په یو فرهنګي او ادبي کورنۍ کې زیږېدلې و. د هغې بشپړ نوم مخفي شاه بدخشي و. مخفي له کوچنیوالي څخه د پارسي ادب او فرهنګ سره آشنا و او د شعر لیکلو سره یې ډیره مینه درلوده. لولو چې مخفي بدخشي په بدخشان کې د افغانستان په شمالي ختیځ د غنی فرهنګ تاریخي لرونکي یو سیمه و چې دا په خپل په دغه سیمه کې د یو فرهنګي او باطلم او باسواد کورنۍ کې پیدا شوی و. یعنی مخفي بدخشي تاریخ چې پیلېږي هغه په خپل د یو تعلیم یافته او باسواد کورنۍ څخه پیلېږي. د هغې بشپړ نوم چې و یعنی مکمل نوم چې و مخفي شاه بدخشي و. مخفي بدخشي له کوچنیوالي څخه ډیر زیات مینه او علاقه شو هغه د فارسی ادبیاتو سره و او د فارسی ادبیاتو او کلتور لپاره یې ډیر زیات شعرونه او داستانونه لیکلي دي. یعنی د دې ډیر زیات مینه ذوق او علاقه د شعر ویلو سره و. از دکړی مخفي بدخشي خپل از دکړی په بدخشان کې پایته ورسولې او بیا یې د زده کړو دوام لپاره کابل ته لاړل. په کابل کې هغه د فرهنګي او ادبي شخصیتونو سره پیژندګلوي وکړه پیژندنه وکړل او فدی دورې کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو او لیکلو سره ډیره مینه پیدا کړه. لولو چې مخفي بدخشي خپل لمرنۍ زده کړې په بدخشان کې پای ته رسولې دي. یعنی کله چې مخفي بدخشي په بدخشان کې پیدا شول نو په همدغه ځای کې یې خپل لمرنۍ زده کړې پای ته ورسولې. د لمرنۍ زده کړو ویلو څخه وروسته مخفي بدخشي دا فیصله وکړه تر څو نور هم زده کړې وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. نو د نور زده کړو لپاره یې هم د لوړ زده کړو لپاره کابل تبلاړل. کله چې دا کابل تبلاړل په کابل کې د فرهنګي کلتوري او د تمدن لرونکو ادبي شخصیتونو سره پیژندنه وسپله او د هغې غوی سره یې ملاقات وکړه او فدی دورې کې د ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو په اړه د شعر ویلو سره ډیره مینه او علاقه پیدا شوه. شاعری او لیکوالی مخفي بدخشي د افغانستان له مشهور شاعرانو څخه وای چې اثر یې زیاتره د ری پارسی ژبه لیکل شوی دی. هغه شعرونه زیاتره د ټولنیزو او سیاسي فرهنګي او انساني موضوعاتو په اړه دي. ولې چې محبوبې بدخشي د افغانستان یو له مخکښو او مخنلو شاعرانو له جملو څخه و کوم چې زیات شمېر اثر یې په دري او فارسي ژبو سره لیکلي دي او د هغې زیاتره شعرونه چې هغه د افغانستان پر دود کلتوریز او ټولنیز او اجتماعي او سیاسي او فرهنګي انساني موضوعات باندې ولاړ دي او ټولې دغه موضوعات پکې رنګښتلې دي. د مخفي د اشعارو ځانګړتیاوې نه یوازې د ژبې ښکلا او د بیان قوت و بلکې د هغې د ټولنیزو او سیاسي معنی و ژور درک هم و. یعنی مخفي بدخشي دغه کوم اشعارو یعنی کوم شعرونه او لیکنې چې دی کولی چې د هغو خاصه ځانګړنه خاصه خاصوالی یې نه یوازې دا و چې د هغې چې کوم شعرونه لیکلي و کوم شعرونه چې باندې په ژبه باندې تکرارول یعنی دغه د دې خبرو کولو د دې د شعر ویلو طریقه او د بیان قوت یې ډیر شایسته و بلکې د دې ترڅنګ د هغې کوم شعرونه چې دی لیکلي و ټول پر ټولنیزو او سیاسي موضوعاتو باندې ولاړ و نو په همدې خطر سره دغه ټول شعرونه یې ډیره ژوره معنا درلودل او هر چا چې په دغه شعرونه اوریدل د هغې څخه به یو ډول فهم او درک اخیسته نو په همدې خطر سره د دې شعرونه ډیر زیات ځانګړي او خاص و. هغې د بشر حقوقونو شزو مساوات د شزو مساوات او د ظلم بیدالتی پر ضد مبارزې ته په خپل اشعار کې ډیره پاملرنه کړې ده چې د هغې اثر د مختلفو نسلونو لپاره پزرپوري او ګټور و. مخفي بدخشي نه یوازې دا چې په سیاسي ډول سره یې خپل شعرونه بیان کړي و بلکې د دې ترڅنګ مخفي بدخشي په خپل اشعار کې د بشر حقوقونو ته ډیره زیاته پاملرنه کړې و د شوزو د مساوات او د شوزو د حقوقونو د دفاع لپاره ډیر زیات شعرونه او اشعار ویلي و او همچنان د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې هم ډیر زیات اشعار ویلي و چې په خپل اشعار کې ډیره زیاته پاملرنه دغو برخو ته کړې و او د دې د ټول اثر د غټول ادبي ټولګې د ټول په مختلفو نسلونو لپاره یو پزره پوری او ګټور معلومات او وس هم ټول خلک د دې د معلوماتو څخه استفاده کوي. ټولنیزي او فرهنګي فعالیتونه وس هم په دې برخه کې د مخفي بدخشي ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ولولو چې مخفي بدخشي کوم ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه سرته رسولي دي. مخفي بدخشي یوازې شاعر او لیکوال نه و بلکې د ټولنیز ایزي فعالي په توګه هم په خپل ټولنه کې پیژندنه لرله. یعنی مخفي بدخشي نه یوازې دا چې یو شاعر او لیکوال و بلکې د دې ترڅنګ په خپل ټولنه کې د یو مدني فعالي په توګه سره هم پیژندل کېده او پیژندګلوي په دې برخه کې درلودل. هغه د شوزو او انجنیرو د زده کړو تزویج لپاره ډیره حسي وکړه دي. یعنی مخفي بدخشي د شوزو او انجنیرو د زده کړو د پراختیا او فرمختګ لپاره ډیر زیات حسي او کوششونه وکړه تر څو افغان انجنیر هم زده کړو وکړي او خپل زده کړو ته لاسرسي ولري. د سیاسي او ټولنیزو سختو حالاتو باوجود مخفي بدخشي د افغانستان د کلتور او هنر د ساتنې لپاره تل هڅه کول. که څه هم په هغه وخت کې ډېر سیاسي ستونزې مشکلات او سیاسي ننګونې به ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره مخامخ کېده خو بیا هم د دوو سیاسي او ټولنیزو ستونزو باوجود هم مخفي بدخشي کوشش کوي چې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ د هنر څخه ساتنه وکړي او هغه په پیشرفته توګه سره مخې ته یوسي. د شوزو د حقوقو دفاع په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د شوزو حقوقونه محدود او تر فشار لاندې و مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې د شوزو د حقوقو دفاع وکړل او د هغوی د زده کړو او ټولنیز ګډون اړتیا یې بیان کړل. نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د شعرونو کې کلتوري موضوعات ډیر زیات بیان کول بلکې د دې ترڅنګ په کوم وخت کې چې افغانستان د شوزو حکومت ته زیاته پاملرنه کول او شوزو ته محدود حقوقونه ورکول سی خو بیا هم دغه حقوقونه ډیر زیات تر فشار لاندې و او شوزو خپل ټول اصلي حقوق نه درلودل. نو په دغه وختونو کې مخفي بدخشي په خپل اشعار او مقالو کې ډیر زیات دخل د شوزو د حقوقو د دفاع لپاره اشعار بیان کړي و او د هغوی د زده کړو اړتیا یې په ټولنه کې بیان کړي و چې نه یوازې زموږ ټولنه د نارنه و او د هلکانو زده کړو ته اړتیا لري بلکې د دې ترڅنګ زموږ ټولنه د انجنیرو زده کړو ته هم اړتیا لري. یعنی دې په خپل اشعار کې د انجنیرو او ښځو د حقوقو څخه هم دفاع کړې و. سیاسي فعالیتونه په دې برخه کې ولو چې سیاسي فعالیتونه سوا مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې هم فعاله وه. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد مبارزه کول او د انساني او ټولنیزو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې کولې. یعنې نه یوازې دا چې مخفي بدخشي د ښځو د حقونو لپاره دفاع کول، بلکې د دې ترڅنګ سیاسي فعالیتونه هم درلودل. مخفي بدخشي په سیاسي ډګر کې فعاله ونډه درلودله. په هغه کې یو له مخکښو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. هغې تل د ظلم او بیعدالتۍ پر ضد باندې مبارزه کوله او د هغوی که حق ولا او باطل باطل بل او د انساني او ټولنیز له حکومت ترلاسه کول لپاره هميشه هڅه او کوششونه کول. اوس هم درنوز د کون کو د درس په دې برخه کې راځو چې د محبي بدخشي کلتور او میراث، چې هغه کوم کلتوري میراث مشته پاته سوي دی، هغه ولولو. ولې چې مخفي بدخشي مشته کوم کلتوري میراث پرې شو درې دي. دا مخفي بدخشي میراث یوازې د شعر او ادب په ډګر کې نه دی پاتې، بلکې هغه د ټولنیزو او فرهنګي بهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولې دي. هغه د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای درلود. ولې چې مخفي بدخشي نه یوازې د شعرونو او ادب په ډګر کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولنیزو او فرهنګي پهاوی په لوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی او په دې برخه کې هم ستر کارونه او خدمتونه سرته رسول دي. او د افغانستان د معاصر تاریخ په کلتوري سیرو کې ځانګړي ځای خپل ځان ته جوړ کړی دی، چې له همدې عمل څخه د افغانستان په تاریخ کې ځای لري او د دې نوم په د افغانستان په تاریخ په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. نو درنو زکون کو هیل د چې د دې ځای پر تاسو په درس باندې پوسی وي یاست چې مخفي بدخشي څوک او څه ډول کارونه یې سرته رسولي وو او کوم مقام یې په افغانستان کې درلود. اوس هم د درس په دورستاني برخه کې راځو په دې برخه کې لولو چې مخفي بدخشي څه وخت او کله وفات شوله او څنګه لدی نړۍ څخه لاړن. مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل کې وفات شوه. د هغې اثر او غیزې تر نن ورځې پورې د افغانستان په کلتور او ټولنه کې د ارزښت وړ دي او د خلکو په یاد کې پاتې دي. لولو چې مخفي بدخشي په 1915 میلادي کال کې په کابل ښار کې وفات شوه او مهالته بیرته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی د دې څخه دا معلومیږي چې مخفي بدخشي نه یوازې چې د افغانستان ته ډېر زیات اثر پرېښودی، بلکې د دې ترڅنګ د افغانستان په کلتوري ټولنه کې د ارزښت وړ شخصیتونو له جملې څخه ده، چې نن ورځ هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال په توګه سره کارول کېږي. یعنی همیشه د افغانو مېرمنو ته د یو سمبول په توګه سره یادونه کېږي چې مخفي بدخشي داسې یو شخصیت و چې نه یوازې شعرونه او لیکوالي لیکله، بلکې د دې ترڅنګ په سیاست په ډګر کې هم فعال وندر درلودل. د مدني فعالو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدله، چې اوس هم په تاریخ کې نوم لیکل شوی دی او د یو نسل څخه بل نسل ته د دې اړوند معلومات انتقالېږي. نو درنوز د کون کو دا اوس مر او ستاسو د نن ورځې درس هله د چتاس په یوسه باندې پوسی او اوسېږي. اوس هم د درس په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنوز د کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولې کې د پخوانیو درسونو او نننۍ درس موضوع باندې بیا کتنه وکړي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن د ورځې د درس لنډیز لیکي او هم چنان د پخوانیو ورځو درسونو باندې او د نن ورځې پر درس باندې به بیا کتنه کوي او وګوري چې تاسو څومره درسونه زده کړی دي او څومره مو د افغان مشهور مېرمنو اړوند معلومات ترلاسه کړی دي. او د لومړي ورځې څخه تر نن ورځې پورې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ. نو درنو زده کوونکو اوس مرسته ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي تاسو په یوسه باندې پوسی وي اوسېږي. نور نو ستاسو قدرمن وخت نه نیسم، په ښه وخت ته غواړم. د الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اهلا و احترامات یوزر به هم تاسو ټول کډرمنو او درنو ځکون کو ته وړاندې کوم. اله من دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جمع په تنوي درنو کللی ځکون کو یوزر به هم تاسو ټول تشرفاس په درنو رسې درسي موضوع ته د کسرنګ سیس مر تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور مېرمن اړوند دی. مر تاسو بنن افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوم. درنو ځکون کو لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ افغانستان تکړه با استعداد او مشهور افغان مېرمنې وپېژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې د اتلې افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. تر نو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل شي، د هغه څخه مخکې تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د درس مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. راځو تر نو زده کوونکو خپل د لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست موضوع محجوبه خربي ده. ولې چې محجوبه خربي څوک و، سره ور شخصیت و، او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، او ولې نوم په تاریخ کې په زرینو کرښو سره لیکل شوی دی. محجوبه حربی، محجوبه حربی هغه د افغانستان په کلتوري او ټولنیز تاریخ کې یو له مهمو او اغیزمنو شخصیتونو څخه و. نوموړي د یو لیکوال، شاعر او ټولنیز فعال په توګه پیژندل کیږي چې په افغانستان کې د ټولنیز پوهاوي او د ښځو د حقوقو او فرهنګي مسلو په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ولو چې محجوبه حربی په افغانستان کې یو له پرمختللو او مخکښو کلتوري او ټولنیزو تاریخي مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د یو لیکوالي، شاعري او ټولنیزې فعالې په توګه سره هم پیژندل شوې ده، او همچنان د ښځو د حقوقو او د فرهنګي مسلو په لوړولو کې په نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي، او په دې برخه کې مهم رول یې لوبولی دی. محجوبه حربی د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده. هغه په 1215 هجري قمري کال کې چې د 1906 میلادي کال سره سمون لري وزیږیده. لولو چې محجوبه په خپل د افغانستان په بادغیس ولایت کې زیږیدلې ده چې د زیردون اصلي نشته یې د 1215 هجري قمري څخه پیل چې دغه 1215 کال د 1906 میلادي کال سره سمون لري د بادغیس په ولایت کې وزیږیدل. تعلیمي محجوبه حربی خپل لمرنی او منځنی زده کړې په بادغیس کې بشپړه کړې، او فعالیتونه او لاسته راوړنې د لیکوالي او شاعري په توګه. محجوبه حربی په بیلابیلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي برخو کې ډېر اثر لیکلي دي. د هغې کارونه اکثره په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او ننګونو سره معامله کوي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او د تعلیم باندې تمسکر کوي. نوموړي په ډیرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې ویناواله او مدني فعاله هم وه. نولو چې محجوبه خروي په خپل لومړنۍ زده کړې او منځنۍ زده کړې د بادغیس په ولایت کې بشپړه کړې دي. په کوم ولایت کې چې دا پیدا شوې وه، په هماغه ولایت کې یې خپلې لومړنۍ او منځنۍ زده کړې پای ته رسولې دي، او د دې د مهمو لاسته راوړنو او مهمو فعالیتونو څخه د لیکوالي او شاعري په توګه سره په بیلابیلو ټولنیزو او فرهنګي او سیاسي چارو کې یې مختلف اثار لیکلي دي، چې دغه اثار او دغه کارونه چې دی سرته رسولي دي، اکثره یې په افغانستان کې د ټولنیزو ستونزو او سیاسي ننګونو په برابر باندې جوړ کړی دی. په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو، د تعلیم باندې ډېر زیات تمسکر کړی دی، ډېر زیاته توجه او دقت یې په خپلو شعرونو او اشعارو کې همدغو برخو ته کړی دی. نوموړي په ډېرو کلتوري او ټولنیزو حلقو کې د یو ویناوال یا هم ویاندې په توګه سره هم پاتې شوې ده، او همچنان د یو مدني فعالې په څیر سره یې هم مقام درلود، یعنی یو مدني فعاله هم وه. د محجوبه حربی لسته راوړنې، محجوبه حربی یو لسترو لسته راوړنو څخه په افغانستان کې د ښځو د حقوقو هڅول او له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې نوموړي په افغانستان کې لسترو لسته راوړنو او هغه قانون چې دی سرته رسولې دي، یو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو هڅول وه، ښځې دې ته چمتو کول چې هغوی باید د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي او خپل حق باید ترلاسه کړي، او همچنان د دې تر څنګ له جنسیتي تبعیض سره مبارزه وه. یعنې دې دغه قانون څخه سخت نفرت درلوده. هغې د ښځو او نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار وکړه، او د ښځو لپاره یې د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو او پراختیا لپاره پراخې هڅې وکړلې. یعنی په هغه وخت کې محجوبه خروي ډېر زیات ستر خدمتونو څخه چې وو، هغه په خپله د ښځو او نجونو لپاره د تعلیم هڅه وه، او د ښځو او نجونو لپاره پر تعلیم باندې ټینګار و. په هغه وخت کې د ځانګړي او مشخص ښوونځي هم د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره پرانستلې. پر دې سربېره یې په فرهنګي برخو کې هم فعالیت درلودل، او په افغانستان کې د دري او فارسي فرهنګ او ادبیاتو په خپراوي کې اغېزمن رول درلودل. یعنی د دې سربېره هم همچنان نه یوازې دا چې د افغانستان د شوز د حکومت لپاره مبارزه کول، بلکې د دې ترڅنګ په فرهنګي برخو کې یې هم فعالیت درلود او د افغانستان کې یې په فارسي او ژبه باندې د فارسي ادبیاتو د خپرولو لپاره ژوره اغیزه درلودله او ژور ستر خدمتونه یې هم په همدې برخه کې سرته رسولي وه. د یوې لیکوالې په توګه محجوبه خروي وتوانېدله چې خپل اثار په فارسي او پښتو ولیکي چې د افغانستان په تاریخ کې د مهمو کلتوري چینو په توګه پیژندل شوی. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې په بهر کې هم د پام وړ وه. یعنی محجوبه خاوري د یو شاعر او لیکوال په توګه سره په دې باندې وتوانېدله تر څو خپل اثر په پښتو او فارسي ژبه سره ولیکي او په افغانستان په تاریخ کې یو له مهمو کلتوري سرچینو څخه وشمیرل سي. یعنی دغه کار سرته ورسوه او دغه کار کولو باندې وتوانېدل. د هغې شعرونه او لیکنې نه یوازې دا چې د افغانستان په افغانستان کې دننه د ارزښت او اهمیت وړ دي، بلکې د دې ترڅنګ په بهر کې هم د پام وړ برخه لري او د توجه وړ دي. سیاسي او ټولنیز فعالیتونه لولو. محجوبه خروي د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم فعاله وه. یعنې نه یوازې دا چې د شعرونه لیکل، بلکې د هغه ترڅنګ د فرهنګي او فعالیتونو ترڅنګ په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم فعاله ونډه درلودله. نوموړي په 1980 او 1990 کلونو کې د یوې ټولنیزې او د ښځو د حقونو د فعالې په توګه وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې له ډېرو ټولنیزو او کلتوري خوځښتونو سره همکاري وکړله. هغې د بیان د ازادي او بشري حقونو په ملاتړ کې هم کار کړی دی. یعنی محجوبې نه یوازې چې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ، بلکې د فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ کې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې هم پوره ونډه واخیستله چې دغه په 1980 کال او 1990 کلونو کې د یوې ټولنې او د ښځو د حقونو د مدني فعالې په توګه سره وپېژندل شوه. یعنې د هغوی د رهبر په توګه سره وپېژندل شوه او په دې دوره کې یې ډېر ټولنیز او کلتوري خوځښتونه او فعالیتونه سرته ورسول چې په هغه کې یې د بیان ازادي او د بشر د حقونو څخه یې ملاتړ سرته رسوه. د نوموړي آثار اوس هم د افغانستان په کلتوري او ادبي خلکو کې د درناوي وړ دي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي او پوهاوي په پراوي کې د هغه اغیزه دوام لري. یعنی نوموړي چې کوم آثار، کوم شعرونه او کوم لیکنې چې کړې د افغانستان په کلتور او ادبي خلکو کې پوره د احترام او قدر وړ دي او اوس هم ټول خلک ورته درناوی کوي او په افغانستان کې د کلتور او ټولنیز پوهاوي په خپراوي کې هم ستره اغیزه درلودل. محجوبه خروي د افغان اولس د یو نامتو فرهنګي شخصیت په توګه په یاد کې پاتې ده. یعنی محجوبه خروي چې د خپل د افغانستان د اولس، یعنی د ټول افغان ملت لپاره د یو نامتو او فرهنګي شخصیت په توګه د ټولو په یاد کې پاتې ده او ټولې عزت او قدر او درناوی لري. اوس هم درنو زده کوونکو، در دې د لوست په دې برخه کې د محجوبه کلتوري میراث لولو چې محجوبه کوم کلتوري میراث یې زموږ تاسو ټولو افغانانو لپاره پرېښودلی دی. محجوبه خروي په یو ستر فرهنګي میراث پرېښی چې د بشري حقونو، د ښځو تعلیم او د پارسي ادب خپراوي ته یې په پام ځانګړی ځای لري. یعنی د دغو ټولو محجوبه خروي چې د یو ستر فرهنګي میراث چې موږ ته پاته کړی دی، هغه د بشر د حقونو او د ښځو د تعلیم او فارسي ادبیاتو خپراوي ته په پام کې ځانګړي ځای نیولی دی. د هغه آثار اوس هم کارول کیږي او مطالعه کیږي او د افغانستان په کلتوري او تاریخي په تاریخ کې مهم رول یې لوبولی دی. یعنی د دې ټول هغه آثار، کوم فعالیتونه، کوم شعرونه او داستانونه چې دی لیکلي وو، اوس هم د افغانستان په کلتور، په فرهنګ کې یو له مهمو تاریخي آثارو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خورا ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ درس په راتلونکي برخه کې هم د محجوبه خروي مړینه لولو چې محجوبه خروي څرنګه خپل ژوند له لاسه خبر کړه او څنګه له دې دنیا څخه یې سترګې پټې کړلې. محجوبه خروي په 1986 کال په داسې وخت کې مړه شوه چې افغانستان په کورنۍ جګړو او بحراني اشغال کې ښکېل و. خو د کمونیستي انقلاب وروسته او پر افغانستان د شوروي له باکه څخه مخکې کلونو کې مړه شوه. یعنی محجوبه په 1906 کال په داسې وخت کې مړه شوه کله چې افغانستان د کورنیو جګړو او ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ و. یعنی افغانستان په سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ و او په سترو سیاسي ستونزو او مشکلاتو باندې اخته و. نو په داسې یو حالت کې نه یوازې دا چې په هغه وخت کې د کمونیستي انقلاب رامنځته کېده، بلکې د دې تر څنګ د شوروي د واکمنېدو څخه مخکې وخت یا هم مخکې کلونو کې محجوبه خربوي خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه او د دې پانی نړۍ څخه یې سترګې پټې کړلې. نو درنو زده کوونکو، دا اوس مړه ستاسو د نن ورځې لوست. هیله مند یم چې تاسو یو څه پوه سوي واوسیږي او د محجوبه خربوي اړوند به مو بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي چې محجوبه خربوي څوک و، سړی ول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي او څنګه یې نوم په تاریخ کې ولیکل شو. نو درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې په راتلونکو وختونو کې هم همدغه درس همدغسې په یاد وساتي او هیڅکله هم هېر نه کړي او د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړي. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو کولالي زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درانه زده کوونکي به د نن ورځې د درس لنډیز لیکئ چې تاسو نن ورځ څه زده کړل، په څه باندې پوه شوه او کوم معلومات مو ترلاسه کړله، او هم چې نن د دې تر څنګ د نن ورځې پر لوست باندې او د تیرې ورځې پر لوست باندې به بیا تکرار کوئ او مهم نکات به یې په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوټ کوئ. انشاءالله تاسو ټول به هغه بدلونونه په خپلو ځانو کې ووینئ کوم چې په لومړۍ ورځې کې تاسو د افغانستان د تاریخ اړوند معلومات ترلاسه کول او اوس یې تاسو ترلاسه کوئ. نو تاسو به ووینئ چې تاسو څومره اتلې افغانې مېرمنې پیژنئ او څومره مو د دوی په حقله معلومات ترلاسه کړي دي. نور نو ترنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست به تر همدې ځای پورې وختلی وي چې تاسو ټول به راڅخه خسته شوي نه یاست او د نن ورځې په درس کې به مو یو څه زده کړي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل د درس پورې له تاسو ټولو درنو زده کوونکو څخه خدای پاماني اخلم. ښه وخت ته غواړم. د الله پامان. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. ښه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری. فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوندې اوسه، سلامت اوسه جناب شیبر صاحب. دې ویل چې تاسو او خواجه اوریدونکو په ټوله جوړ وروشي.
کور ودان کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفي ونرمندان څه پښتنه وکي په دې برخه کې، نو وی 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 دا یو ځدا کې سر ده کنه.
اټس
ا لانګ سټوري. زما غیب هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده، هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې. نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کې کې د هغه روختون د ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کې کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چې ول دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته ته به بل شی راکړي نه چې په شینه پوهېږي کنه. نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړي. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما یېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کالدارې یو چا جایزه راکړله په هغه کښې از ما رول یې خوښ شوی ول، دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړې
نو ما راشه و چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې به کار دی، دا څنګه څه خندا کار دی، څنګه څه سچېری دی، څنګه غري دا فکر زما سره سره و. بیا و چې کله موږ د درنی وکړې موږ لاړو د کوچ ښار ته، د کوچ په ښار کې اوسېدلو د هغه درنی وکړې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي و چې کوچ په ښار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادمې دې کار ته مخه کړې.
د استاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې؟
زه البته یو دکانو د خیاطی پاسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پاسته وخت به زال تا دکان د خپل مال ته ما شاګرد وم. نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سره کما به د سره اکټ کاوه کنه، نو هغه ته به ډېر خندا ورله ماته به ویل وای ته ډېر نټکی. نو بیا د چاچ واده دا د دې بیا یو ورو چې انور ورونه په راغتون کې ډاکټرانه د دې یو ورو بیا واه هغه مې دې دا زموږ د وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو. نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې دا واده انو چې موږ د دسر غوډیانو زکه دا واده ته موږ غوډي واده چې موږ غوډي دی ول چې موږ کاسه ضرورت موږ نو ټوله کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت چې موږ سره دا سه ورو وکي ساتیرې دی اسې د عملګور دی او ساتیرې د پاردس. نو بیا زموږ استاد ورته ویل چې یاره تر دې سړي خو تاسو بل سم مکتب نسی پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل. نو چې زموږ د شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شانه باندې ډیر پوهیدلم نو ماته یو ځل ویل او په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دی ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې چې تاسو ذاتاً هم د هنر استعداد درلود، یعنی د استعداد خبره، بل چانس هم په دې شک نه سي په ټول ژوند کې نقش لري د دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی سي په هنر کې په کار دغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست. زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ حال همده پکښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ به نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی. متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیانو و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړو خو د مهاجرت ژوند بیا چې هلته ولاړو مهاجر شولو د دغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو د کوټ ښار ته ولاړو هلته په بشپړ ډول موږ نه بلدو. او زما مور چون ځوانه وه موږ څلور اولادونه وو او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده ته د کور کرایه پیدا کولو ځان بلدولو د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار ده یو ډېر لوی اقتصاد بیا په پردي هېوادونو کې بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري په خپلو پښو په خپله ځان درې. نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاته شو، نور نو زما څخه بیخي مکتب پاته شو، زما څخه هر څه پاته شو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړو. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه د ژبو ادبیات پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګه څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اولا ما خپل ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه مال واستری دی په دې برخه کې، ځینی د سوشل میډیا څخه ځین نشان په دروستي کې د کړی دی او الوستری دی او ځین شان ځین د کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکیډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه وروتل چې هغه شم احمد یارمنو او بل هم احمد جاوید عبید و چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او اولاد یې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت. نور موږ په کندهار کې اکیډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه او که دا اوس الاندې چې ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم و ما کوچنی و ما سي جګړې وي په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر پیادې شي کوم کیسه دې په یاد ده؟
ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحث یاد سي او دا یو څه څه چې موږ دلته راغلي را مانځر سوي اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سر اخیستی وم ځکه دلته راغلم دا اولادونو دا انډیا د پاره زه دلته راغلی مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو د پاره ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا مو پر ما باندې تر سوي دي دا یو څومره چې موږ مهاجرو په انته اوس دلو په جنوبي پښتونخوا کې دا د خدای را باندې حسابې مور چې د پوتن کې موږ هر څه وخت یې کړی دي هغه په جمهوریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو کا آفاتو زمانه کې شته ټول ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې تر سوي دي
نه
هغه وخت دی هغه د هغه وخت دی ډیر دا سره سره ستا چې زه یو وخت د موږ د غو ته وایو برو بازار ته وایو دغه برو بازار کې زما مور زه او زما کشرور تر لاس نیولې روانو زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو تبن په او کې غریبي مسکینی وي دا ډیر دغه نو موږ د روانو دلته د هغه وخت مجاهدین قال پر د حکومت یو سره باندې ټکان وکړل هغه سره دا څه وښتي چې وزار سو زه چون کشرم په جنه پیدلم چې دا اوس دا سره وزار سو ما د مور څخه خلاص لکه یو دغه ورونه زسته چې اله سره وزار سو نه اسره ته ما روزه سره اوسه دا سره ته ورلم په واقعیت کې زه سره د کښتو چاغه بشاره په داسر وشته سوي بيخې د کوپري جلاو په دا وخت کې زه د ورته کښم بیا یو څوک داس ټکان کې چې زه د تختو دروازه د مور د دکان او مخته د سره گزارو او زه ته ورلم ورته ودرم بیا څوک داس ټکان کې چې از ما د سر سره داس دغه ورته ولې بيخې دا یو فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي دا دروازه داس ورته ولې راته ضربه کې چې د تختې د دروازې ټوټه راځي پر ما باندې مشته او زه په داسګي دغه پر وزم به بیر څه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړی زما مور ما خاطر از زوی زده مور خاطر زده د مور چې اجره هي جانیم او په دغه کې ماته یو دسو چې په لا خره کې شو دا شوز رقم دغه رات کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته څلور کې وستون وشتلی وای نه یاندا څه واله دې ناش نورم چې یو وخت په دغه شرسخ او دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کېږي دلته راپور راغلی چې جنگ کېږي په شرسخ باندې بمبار کېږي موږ باید داسې کوچابات به بل سیمه والته چې مشکل او ځانته مجاهدین دغه مخته ناس د مسجد او مخته ناس چې او پاکستان دی موږ نو داسې حالت چې دلته د ورځې ټول مړ سوي چې موږ په امور خېجو او په دلاره باندې زو چې لنګوټه سره پرته ده چې ویني به یز د چا چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو لاړسي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخته لاړسي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنارو دا په تانی مشه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درې میناګیه ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشلی سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوچنیانو ماشومان ګټه په یوه کوټه کې شته ټول په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسي دا ډېر بد حالت دی دا شهیدان سوي دا سه حال دی چې دا باندې څوک نه وځي نو ټکان ډېر څنګه ټکانو ډېر څنګه بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون دا افغانستان کورن تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورن دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی دا یو کور سره بل کور سره اوري دا کور کې موږ یو کور سره اوري او ځکه چې پلانه یو ورکو به خوراک نو دوی ورپورته کیږي د خپل د څا د خلیص خل سروبي فیصله یو منګي اخلي هغه ورپورته کیږي چې کله هغه کاستو وګور کی دا اخو دې هم پر د تنجي وشتل کیږي او دراب رل ویژه زموږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه زما مخت دا څنګه ډیر
زده د انی سب د کوم کلو نو
دا هغه کلونه و چې زما خدای سره د کال مې د کیک نه دی په یاد، خو په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي، نه دی؟
او دا یعنی د شوروی دی، شوروی دی ځواکونو وختو مطلب دا دا
څنګه څنګه جنگونه ونه، دا جنگونه نه یوازې د کندهار کې، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل شي.
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلد وي، په یو نابلد شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په داسې د په دغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شونتي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خدمات پاتاس وي، نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحاتو کې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي که نه، دغه به یو ریړي پیدا کړه دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړه، په دغه کې دا منکال دا شام کښېده دغه جواري په خوا داشته دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه، بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله، دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دغه کوله دا دی ګولا ورته وایي موږ په کندهار کې نه وایو ورته وایو دا یې خی به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه رنگ برنګ شربت پوره چی په دوبي کې به مې دا کار کاوه او په ژمي کې به مې هغه کار کاوه، بس څه پیسې مې پکې پیدا کولې. مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کو، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو. ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو څو دا کیسه روانې دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکتوزي کار شروع کړي، دا زموږ تاسې خلک چې ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکتوزي ورته وایي، ګوندې وزي ورته وایي. بیا د چا سره هلته په جنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل استعداد مې د ځینو شیانو درلودې شر شر مې زده کولی شو، نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم یا خپل کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لګاوه او سره په څنګ کښې مې د تیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته هم دی دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دی راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نسته په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مسایده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول، نو داسې ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې د غټ ښارونو ته لږ نو کښې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري یعنی که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا د اووینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند لکوي، او خراب کار چې هغه کمې د خپلې کمې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې د تمثیل په برخه کښې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنی ارتباط آسانه ټینګېږي. په جرمني کې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره جوړې او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه یاستې چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړي؟
زه دغه وم په اصطلاح زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کې چارې پر مخ وړل کېدلې، بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواسته په اصطلاح اسناد راواسته
د افغانانو.
افغانانو فلم و نو زه ډیر خوشاله شوم ما ډیر خوشالي ته واسطه ولا زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاسو چې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر لوړو څنګه وادي
په هنر کې خو عمر مهمه نه ده خو دې ار عمر لپاره کارسته
نو نه پیژنم اوس هغه کله چې وژم خبرې بینه اوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او په دې برخه کې کوچنی واړه کارونه کړي و غل افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي چې دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې و دغه د 1993 چې زکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته وسدل هغه وخت کې موږ د کټاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا به د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کټله ما په هغه وخت کې چې سپیډ اوا شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندې زوی فلمو ګرداب فلمو هغه موږ نه کوم یاد کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکټله البته وکټله او بلکې بار بار وکټله چې ما د زموږ سینما څنګه زموږ خلک څنګه د ارغه د لار څخه زده د زنده زنده چیرو سره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته وازه یوازې په دغه په خوانی او ممسلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي په دې راته ژوندې لري دلی دي انور متاس فنان نه پزله صاحب لیدل دي او اج کامران صاحب جو خدای شوندې لري هغه مې نه دیل دي د مقصدی صاحب سره مې ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدل دي نو دې کاندار ته شین فاوري په هغه بزنه و ما ستللی و ما بل ځای مسافر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسوب نور مې نه دیل دي چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې خپل وسانی ورته وایي یادی د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر و ما او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا دغه رفیق عبدالسامد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل په سلامت په ځلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګل ته مجبور شو ځین شي دان سو بیخي په کندهار کې خو از ما سره په دات کې را سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلو ما چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دې په کوم ممثل په بیا سوټه راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلو ما وین شاله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره ته دی وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما البته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بعد لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بعد لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او د احمدشاه بعد لیسې څخه او د زید شاهي لیسې څخه یو درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د غنو سره علاقه درلوده نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستي په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لومړنۍ خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد راډیو سره. د زموږ سره اوس یو کنا مچ محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخلاص باندې لري چې اوس په ګون کې دی. هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامه لیکوالو او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول. دا هغه ورسره شپږ میاشتې ماغه خبرونه چلول. بیا نو چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړه راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوږې او ترخې مو کړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلېدل. نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي. یعنی بده نه ځنې راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلینو تاسو نه وای او نه په هغه وخت جمهوریت په وخت کې مستدعی خاص غوښی.
ا انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی. ل د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي ل جرمنی ژب شکایت کوي. څنګه ژبم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د وکسان څخه شکایت کوم خو دا په دې شکایت لازم هم چې نه باید ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د خپلې کورنۍ لپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته معنی پاتې شي. نو زه داسې وم چې پیسلا یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیرې راڅه کېدله یا بغیر سری یا دا یا ها ډېر فکر نه وشکې یا ځه خیر سبب بیا و. انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه را علم اول لیول کې می کامیاب نه سولم په استناد نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه ولاړم چې دی بی آیس ورته وایي بی آیس می ونه کړي او اټ وایس ولم. نو دا څو سرټیفیکټ راکې او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی 1 چې ورته وایي دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت هم سره تړلی دی دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ته وایي چې دا خو داسې کیسه سو غادي ما ته چې سیده درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وایي. هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ولځای نسته په کورسونو کې په روسي کې کله ځای پیدا کیږي ما ته وایي چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی.
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلو د سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې. نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي د سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده. نو ځکه وایم کوم شبه شسی دغه ګټه بم در ورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کوم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی آیس یا د بی 1 سند ز لاست راوړم. نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خپله ته هر کار چې تاسو به تر معلومی شو په اروپا ژوند دي دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې د چما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چاره ته ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولا دته کوم موټر باندې سه هم غضب دي چې خرڅې به درغله هغه غضب دي نه. نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بل ته غواړي سړی وسره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیر دي. نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم او بیا دا غوړسته ان شاء الله رحمان که څنګه کې ونه اتمن به دا کتابونو دغه خو به خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په شل پیسه د باندې سر خلاصېږي چې وای قانون د دې اکټو نه زه څارم چې څنګه تمثيل کوي کله کله د ځان سره دا وایم چې کاش زه د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. خوشاله اوسې
شهبر صاحب تاسو درشن ځوان په هیله ډیر مننه
سلامت.
لا 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 هجران